د ماسپخین یو بجش اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال ریډیو 19 پروګرام د ځوانانو غږ تاسو ته ورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په خیبر ایجنسی کې نن په ځانمرګي برید کې درې تنه وژل شوي دي. د بلوچستان چارواکي وایي چې له دریو وژل شوو خبریالانو قاتلان یې نیولي دي. او د ایران د پارلیمان سپیکر ویلي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د اټمي تړون ملاتړ کوي. اوسته خبرونه تفصیل. د خبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن له غرمې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او د ګڼو شمیرو د زخمي کېدو خبرونه دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوي خو نوموړی له دې بریده ژوندی راوتلی دی. د جمرود یو مرستیال صوبیدار ایمل خان بیا د دې برید په اړه زیاتوي.
او بس دسې معمولی زخمیان پکې مونږ هم شوو په خپله. بس چې د ماکا وشوه ځینې خلک هغه شول دا خوک شول را خوک شول په ځمکو باندې سملاستل چې کوم زخمیان وو پکې مړه هم شول. دا خودکشه حمله وه ځکه چې مونږ هلته ډیډ باډیز او څه ځای ولیدل.
چارواکی وای په برید کې د شوبلو په منس کې 45 خاصدار هم شامل دي. د پیخپړه تحریک طالبان پاکستان او لشکری اسلام ډلو قبول کړی ده. چارواکی وایي چې په کوټه کې د دریو وژل شوو خبریالانو قاتلان نیول شوي دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټین نن په یوې خبری غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د دریو وژل شوو خبریالانو قاتلین نیولي چې تعلق یې له بلوچ بلتون غوښتونکې وسله والې ډلې یا بی ایل ای سره دی. په دې خبری غونډه کې دوه نیول شوي قاتلین د خبریالانو مخې ته راوستل شو چې دواړو په خپل بیان کې د دې اعتراف وکړو چې خبریال ارشاد مستو رسول کو کی او یونس درې واړه دوی په ډسو وشلی وو. د دوی په خبره هدف یې یوازې خبریال ارشاد مستوی وو خو دوی له دې وجې نور دوهم وجل چې هغې د دوی د نیولو هڅه وکړه. د دې مجرمانو په خبره بلوچ ملتپال حبیب جالب هم د دوی ډلې بی ایل ای وشلی دی. بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په جنوبی وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکو ویلي چې د راهي نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو 12مه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د ایف ټی ایم ای ایجنسی افسر سید عمر محسود مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې پرون د نیمې قبایلي سیمې ټانک او شاوخوا سیمونه 320 کورنۍ د خرګي ترانزیټ پوینټ نه جنوبي وزیرستان ته رخصت شوي. سید عمر زیاتوي چې همدارنګه د کډوالو سره نقدې مرستې هم شوي او ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي هم ورکړل شوي دي. د راهي نجات عملیاتو نه پس زرګونه کورنۍ ډیره اسماعیل خان ټانک بلوچستان او نورو سیمو ته کډه شوې وې. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 3 روپو پورې د کمی اعلان کړی دی. د اعلان وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د ګل پرست د یوې خبری غونډې پر مهال وکړ. دویل چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی بیګا د شپې د 12 بجو نه عملي شوی دی. د دې کمی راوستو وروسته به د پټرولیو نوی نرخ 3.50 روپۍ او 6.50 پیسې، د های سپیډ ډیزل نرخ 2.80 روپۍ او 4.00 پیسې، او د خاورو تیلو نرخ 500 روپۍ او 11 پیسې به وي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر وایي دوی د ترهګرې پر ضد د پاکستان حساسیتای خو د په وینا د دې خبرې سپیناوي کول ګران دي چې پاکستان حقانی شبکې ته څومره زیان اړولی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په یو ګډه خبری غونډه کې وکړې. نوموړي ویل ظاهرا ښکاري چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي خدا به روست واضح شي چې په دغو عملیاتو کې حقانی شبکه هم زیانمنه شوې او کنه. خو بل پلو هم په دې خبری غونډه کې سرتاج عزیز بیا ادعا وکړه چې په سربیا سب عملیاتو کې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو ملای ماته کړې ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان په هلمند کې پتیرو دوش پوکي د اساف په هوایی بریدونو کې 55 وسلوال وجل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. د حمله د هلمند په نادلي او ګرشک ولسوالو کې شوي دي. د ګرشک امنیه کمانډان سارن عبدالکریم مشال ریډیو ته ویلي دي د اساف په هوایی حملو کې چې د دې ولسوالۍ د پوپل سو په سیمه کې 13 شپه شوي دي. د ملا ظاهر کمانډان په شمول 38 وسلوال وجل شوي او 14 زخمیان دي. عبدالکریم ویل دویمه پیښه د ګرش اړوند د مالګیر په سیمه کې شوي چې د طالبانو د یو مشهور کمانډان سراج مولوي په شمول وو نور وسلوال وجل شوي دي. دوی ویل په یو بله پیښه کې چې د دې ولسوالۍ په سپین سیمه کې وشوه پکې 8 نور وسلوال هم وجل شوي دي. کابل به د پنجشنبې او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس ریکا کوربه وي. له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو ریکا د کانفرنسونو لړۍ په 2005 کال کې پیل شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي په کابل کې د ریکا شپږم کانفرنس به تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي. د ایران د پارلیمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټمي تړون ملاتړ کوي چې تر مخه به د ایران د اټمي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجاني دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د پارلیمانو د سپیکرانو لپاره په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې وکړې او زیاته کړه تهران د اټمي مذاکراتو پر مهال ښودلې وه چې د سواک د استعمال په حق کې نه دي. او وروستۍ خبر دا چې د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت سنی مشته خارګوټي خاروال وای سنه 200 کسان چې د یاد وسلوالي ډلې پر ضد په یو احتجاج کې برخه اخیستي وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړل شوي دي. د اردن سره په پوله پروت د امبار صوبې د رتبه خارګوټي خاروال عمادل رشاوي پرون د خبرې کړې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار سراج زهیر درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهه پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.4 روپی سلویخ پیسې اغستل کیږي او په 1.4 روپی 55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپی 10 پیسې او په 1.4 روپی 15 پیسې. یو یورو په 1.14 روپی او په 1.14 روپی 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 15 پیسې او په 23 روپی 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپی 25 پیسې او په 23 روپی 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپی 25 پیسې او په 1 روپی 25 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅ اوس ته موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 4.0 او 3.0، او کوټه کې به زیات نه زیات 2.0 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د خیبر اجنسی په جمرود کې نن ځانمرګې برید شوی چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جمرود تحصیل یو امنیتي اهلکار د دغه پیښې په اړه وایي.
تحصیل جمرود چې کوم مین گیټ ته په هغه کې مونږ خپل ناستو او سکیورټی ټایټ کړی و، دا خودکشه حمله وه. مونږ هلته ډیډ باډیز او څه ځای ولیدل.
هم د خیبر اجنسی له باړې څخه به کړل شوي خلک چې دا مهال یې خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوي وایي چې په شاکس کې د دوی لپاره د جوړ شوي مرکز عمله د دوی کارونه زر نه ختموي.
د پیخور نو خور نه جلوزو کې نه روزي هغه لوی سنټر تلر شي. موږ ورکی یو یو د سخت لپاره په میاشتو ګرځو.
او د پاکستان حکومت په ټول هیواد په 13 په سند صوبه کې د هغو حکومتي چارواکو د نیولو کار پیل کړی چې د درغلیو تورونه پرې لګېدلې دي. په کراچۍ کې د چارو یو شنن کې د حکومت دغه اقدام ستای.
دا رنگ کاروایانو ډیر مخکې ضرورت او عام ولس ډیر زیات په اطمینان دی.
د ځوانانو غږ ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د خیبر اجنسی په جمرود کې د نن د شوي یوه ځانمرګي برید په اړه واوریدل. په دغه اړه په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری موږ ته دا معلومات راکړي دي.
دی جنور کی برج کی خوشا درې کسان وژل شوی دی او شپږ پنځوس چې کوم دی هغه پکې جوړ شوی دی. چې په دې کې په وژل شویو کسانو کې یو خاطردار دی، دوه عام کسان دي او د سلور تنانو حالت کې خو نه خودنه کیږي اوس حالت دا دی چې حکم ځای کې د غطی خصوی وا هغه ځای ټول راوینځل شو صفا کړی شو او څومره په دې پیښه کې چې زخمیان شوي دي هغه ټول روغتونونو ته رسول شوي دي چې کوم معمولي زخمیانو هغوی له پټۍ وغیره کړی شوي دي او فارغ کړی شوي خپلو کورونو ته لیږل شوي دي خو جمرود بازار او دغه خیبر درې چې کومه لویه لاره وه دا لا تر اوسه پورې بند وه دلته کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي تر اوسه پورې څوک نه پرېږدي
فرهد کوم زخمی سره تاسو خبرې کړې یا کوم عیني شاهد سره هغه د دې پیخي درا پیخېدو په اړه سوې څنګه دا پیخه رامنځته شو
بالکل تر چې کوم عیني شاهدین او غوښ سره مو خبرې وشوې هغه وویل چې د جمرود چې کوم اسسټنت پولیټیکل ایجنټ دفتر دی په سهار کې دینا د لاین افیسر تحسین الله غاره بهر وروته دلته کې لکه تاسو په اړه ودرېدو خاصدار باندې خپلې ډیوټۍ تقسیمولې غوې له خپلې ډیوټۍ ورکولې چې دلته کې یو ځانمرګ بریدګر راغی او په دې باندې دغه برید وکړ
لسیمه د مشال ریډیو خبريالو چې په جمرود کې شوی د نننی ځانمرګ بریډ پاړه موږ ته معلومات راکول هم زمون خبريال د جمرود تحصیل یو امنیتی اهلکار سره دغه پیښه پاړه خبرې کړې دي راځي وایو
امل خان نومې نائب صوبدار او سکیورټی انچارج جمرود تحصیل د تحصیل جمرود چې کوم مین گیټ ته په هغه کې موږ خپل ناستو او سکیورټی ته اٹ کړي وا او بده کې لائن افیسر تحسین الله د رووتو غشت لپاره سکیورټی خبرې سره موږ منځ کې وشوې او بس د خبرې ما باندې وشوې د چې څنګه رانوتو مین روډ لراتلو بس د ټیم کې بلاست وشو او بس د سه معمولی زخمیان پکې موږ هم شو خپل او تحسین الله پکې زخمی شو او کمپلیکس هسپتال ته وړه ان شاء الله بالکل دا خودکشه حمله وا او ځکه چې موږ هلته ډډ باډیز او ځای ولیدل
د جمرود تحصیل د ځانمرګي بریډ پاړمو د سیمې د یو امنیتی اهلکار خبري اوریدې
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان په حکومت کې له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې د روايي جنوبي وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو دولسم پړاو له پرون څخه پیل شو په لومړی ورځ له 300 څخه زیات کورنۍ د ټانک نه جنوبي وزیرستان ته رخصت کړل شو ویل شوی دغه کډوالو خپل کورونو ته د ورستنولو دولسم پړاو به یو میاشت وخت ونیسي تر اوسه 9000 کورنۍ د ستنېدو لپاره نمونه راجستر کړې دي تفصیل د سیلاب مسعود ناورو
پسولی وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کښې د ننه بې کوره مسعود قبایلیانو وزیرستان ته د بیرته لیږدولو دولسمه مرحله لګیا شوې ده په دغه اولې سره پسولی وزیرستان کښې د قبایلو دپاره د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسي افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالیږلې یو برېښنایي لیک شې وښولی دي چې پرون د دریم په اولنۍ ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانک د خیرګۍ نوي ترانزیټ پوینټ نه ټولې 320 کورنۍ چې پکښې 248 رجسټرډ او 2 ان رجسټرډ کورنۍ شاملې وې خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل په لیک کښې دا هم وشولې شوې دی چې په قافله کښې شامل 1 بچون ته د غزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د 10,000 کلدارو 245 ATM کلډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول یاده دې وي چې د بیرته تګ دغې مرحلې دپاره ټولې 9,001 کورنۍ نومونه له اول ورلیکلي دي د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې په لاپسې لګیا وي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
څوښته کړشته چې زمونږ د پښتنو ته پوښتنه کوي او مونږ ته یو لار وخی
دا ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پورځان داسې ځنګل ما دا ماشوم بچو بچا پډې راشن لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس پګروا پولیس څه کار کوي کابل د ترته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک
د خیبر جنسایل باړې څخه به کړکل شوی خلک چې د محل کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوی وایي په شاکه سیمه کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره د جوړ شوی مرکز عملات دوی کارونه ځنډوي چې لوبه یې د خلکو په خبره دوی لستونزو سره مخامخ شوی دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دی د ستونزو حل ته سمه پاملرنه وکړي. د خیبر جنسایل پولیټیکل چارواکي بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو اورولو لپاره د عملې په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینواره تفصیل راکوي.
د خیبر جنسای باڑی نه بیکوره شوی خلک وای چې په شاکاس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو لوجی مهم کارونه رئیسار وی او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې حق لا د باڑی سیمې یو تن سلطان اکبر پر دې مشال ریډیو توای
په شاکاس کې کملی وی سنټر چې د باڑی خلکو لپاره جوړ شوی دی او موږ تحصیل حالت جوړ شوی دی. نو هغه کې خلکو مختلف قسمه چکم دستخطونه کول وی ویریفیکیشن وی د شناختی کارت او د میسایل او وسرا پاسپورت نو هغه د پرا مونږ ورکی یو یو دستخط ته پرا په میاشتو په چری کلنو باندې مونږه ګرځو چې مونږ د ځوانان د پیښور نو خورنه د خپل کورونا او د جلوزو کې نه روزي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي او هلته ورته بیا بیا د کی چې تا دستخط نه شوي صبر وکړه تا کار نه شوي صبر وکړه او په میاشتو میاشتو باندې سلسله شروع وی او د دستخطونه کیږي نه
او د باډي سیمې او بلتن سمل جان پر دې هم د غستون ذات صدا سي بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوی سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کلم دغه متاثرین ورشي خپل فارم دی پوره فارم یال تک دستخط نه وی بالکل تقریبا وړو کې اختر نردیلې ټاک کورم پکې نه دی کړای ځکه چې یو طرف ته مونږه ډی پیز متاثرین وی لوکینا یې وروخ کی او په بل طرف دل دی پولیس ولا خلک کو ټوله ډی پیز پښناتی کډونو پورې تنگای او بیا چشناتی کډ چسر نه وی غ په جیل کې اچي او قسم قسم جرمانه ته اخلي دی پولیس ولا چال د مونږ کړه د شناتی کډ لپاره اپلای وکونو او یو تحصیل دور ته تیروله لور شي وی چال د پتیرو کې ډیپټی دو بل چکم تحصیل دور دی پای صرف دو کومونو لم مخصوص کړی دی د دنیا فرمونه د جمع شوی دی خو هیڅ کوم په دستخط نه کوي.
د خیبر جن سید باړې د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو د غستون زمو چکله په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جن سید ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ سردار اسد هارون تا وړاندې کړه. نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نور عمله زیاته کړو چې دغه ستونزه هوار شي. د باډې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باډې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسا دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د درغلۍ یا کرپشن پر ضد د پاکستان حکومت ادارې د سین صوبې یا ایالت لسګونو چارواکي له خپل حکومتي عہدو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور نیولې دي. په تیرو دوو میاشتو کې 250 حکومتي چارواکي نیول شوي او د 200 پر ضد پلټنې روانې دي. دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پخواني وزیر مخدوم امین فهیم پر ضد هم کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې د چارو چلوونکي د حکومت د دغه اقدام په اړه څه وایي له اسلام آباد به د رابعې اکرم خان په رپورٹ کی باورو.
د سین صوبے په سرکاري محکمو کې په تیرو دوه میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 290 کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وای چې د اتوار په ورځ د سین صوبے د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سین صوبے وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے او قومي احتسابي بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي ادارې کې کرپشن، د ځمکې غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلي دي. د ذکر ده په 28 اگست پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په اړه د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک وایي چې د کراچۍ اولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن په ځای شي، بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف د هم کاروایی وشي.
دغه رنګ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت وو او دلته کې خلک دا محسوس کوي چې په کار دا ده چې سیول حکومت چې دی دا کار کړی دی. نو اوس په دې حوالے باندې په عام ولس کې ډېر زیات په اطمینان دی.
بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو له وجې ولس خوشحاله دی، خو په کار دا ده چې مجرمانه هلو سلو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړی شي.
اپریشن غیر جانبدار اور اپریشن دے ٹولو نو آہو اپریشن دے ٹول تمام برائیں نے پسند کی دی، تمام برائیں نے پو بلوچستان کی دی، تمام برائیں نے پو کے پی کے کی دی، پنجاب کے ہیس غلطی نشتے ہیں، ہیس کرپشن نشتے ہیں، دا مالا دیر افسوس سے اپریشن کامیابی حل دا چتاسو ٹولو صوبو کے دے کرپشن خلاف دے جرائم پیشہ خلقو خلاف یکساں طور مانے خپل
یاد دی وی چې 13 هفته رینجرز لخوا د پیټرولیم پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین د کرپشن په کیس کې درې میاشتو لپاره نیول شوی وو او پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې 13 ورځ نوموړي د تحقیقات دوران د کرپشن په اړه مهم انکشافات کړي دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 1600 پلندو سپو 2013 پنځل لزر 300 شپېته پنځل لزر 500 شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مختبیولو لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع د افغانستان په حکومت کې دوه ډوله نظرونه رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو د دوام ابتکار له دې وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته په دغه بهیر کې د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي، خو د سولې عالي شورا په دغه بهیر کې د پاکستان همکاري مهمه بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو وایي چې هغه هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په دغه خبرو کې همکارۍ ته اړ کړل شي. قسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
سره له دې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو په دغه بهیر کې د پاکستان د ګډون په اړه په حکومت کې د ننه دوه ډوله نظرونه شته. د حکومت اجرایي ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي پاکستان ته به پکې ونډه نه ورکوي. د اجرایي ریاست مرستیال وایند جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
مو از پاکستان هیڅ توقع نه داریم
و دوی موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او لا خو هیڅ نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړی توب کړی. د پروسه کې لدی وروسته پیلې شي هم د پاکستان لمرستي او منځګړی توب نه پرته پیلې شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تېره بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې نه هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول سوی و. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغیزمنتوب ټینګار کوي او د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته سي. اخو راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس هم د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مختبیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریځ ټینګار کوي وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پر مخ ولاړ سي.
افغانستان اگر تنها مسی دی 14 سال
شغل عرفان وای ک موږ لکه د 1340 کلونو غونډي یوازې په ناسو غونډو اکتفا وکړو هیڅ ارتیا نسته چې دا ډول تکراری غونډي جوړی سي خو که هم د پاکستان او هم نړیوالې ټولنې لخوا په یو نوې ستراتیژي او زموږ لخوا په یو نوې کړنلارې میدان ته سو فکر کوم ګټه وربوي د چارو کارپوهان په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټه وربولي خو تر څنګ د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای د حقانی شبکیو په پیښور شورا دیرش غړي نیولي چې په خبره د کابل پر وستیو تروستي پیښو کې لاس درلود. په دغه ښار کې دیارلس نور حمله هم پلان کړی وي. په دغه پلان کې په کابل کې پر ولسمشری زمانه یا ارګ د برید منصوبه یا پلان هم شامل و. قسیم سولمل بیا هم له کابله رپورټ راکوي.
دغه ډلې پلان درلود څو د کابل ښار مهمې دولتي او غیر دولتي ادارې په نښه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې شپږ رشتې د شاه شهید په پیښې، د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه حملې، د څلورمو مکرایانو په چاودنې او ملي شورا باندې حملې کې لاس درلود. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې د سبس لپاره د پېښور شورا نومول سوی ولسوال قاري جانان او د حقاني شبکې قمندانان اسرار احمد، ملک او مصطفی هغه کسان دي چې د شاه شهید مکروریانو او هوایي ډګر حملې عملی کړي وي. شاوخوا 15 ورځې مخکې د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې په لارې کې د بارسو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله 15 تنه وشل سول او 400 نور ټپیان سو. له دې پېښې درې ورځې وروسته د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې په یو بل چاودنه کې 15 کس وشل سو او 14 نور ژوبل سو. د غرض په څلورم مکروریانو کې هم د یو خصوصي روغتون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې 12 تنه وشل سو او شپږ شپېته تنه ټپیان سو. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو په کابل ښار کې د دیارلس نورو ترهګریزو حملو پلان هم درلود. د خبر پاڼې په اساس نیول سوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ، په ششتره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیت قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم پوهنتون باندې حملې وکړي. اعلامیې ساتوي د دغه ریاست خاصو قطعو په تیرو دوو اونۍ کې په چاودیدونکو موادو بار دوه موټر ونیول چې غوښتل یې کابل ته ننوځي. حکومتي چارواکي او عام خلک په افغانستان کې د دا ډول حملو تر شا د پاکستان پوځ او استخبارات اشکیل بولي او وایي چې نړیوال باید پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو په خاطر فشار راوړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې لسګونو خزینه کارکونکو پرون په پیښور کې د پریس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو مخته احتجاجي مظاهره وکړه. دغو میرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې د زیاتې او نوکرۍ د یې پخې کړل شي. مظاهره کوونکو میرمنو تر څه وخته پورې د پریس کلب مخته لوی لار هم د احتجاج په ډول تړلې وساتله. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په نورو ښارونو کې هم د روغتیا د ادارې خزینه کارکونکو ورته احتجاجونه کړي دي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د روغتیا د دغو خزینه کارکونکو پرونی احتجاجي مظاهرې ته ورغلی او موږ ته د هغوی د غږونه رالیکلي دي.
زمانه مشه گفته چې بین دی پېښور نه زمونږ ډیوټي تومره سخت دی چې پول یو ډیوټي زمونږ ایل ای ډبلیو ناغسته کیږي هغه کې زمونږ ایل ای ډبلیو شهید شوی دا غي اړول ساغه چا نوکو چې ګینه دا سوک مړ شو یا دا غي اړول چا تاسو نوکو او پدې دغه کې تومره دی چې هغه پېمنت پسې مونږ ګرځو زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تروسو په زور ته غواړو ناغي علي مونږ لا راکې کني دا سره لا نه راکې. عمران خان ته مونږ دا درخواست کو چې هغه هغه تبدیلی اوس مونږ توخه چې هغه دا تبدیلی ناری والی چې تبدیلی راولو تبدیلی راولو نو اوس ته هغه مونږ دا تبدیلی دا اوخه څنګه دي تبدیلی راولي او ماغه تبدیلی دا هغه تخکاری چې د پروډونو د خلک روزي او د امیان د خوندې د هغه پروډونو ناشته دا تبدیلی دا زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی د دې شي زکه چې په پنجاب کې چې کم نه نه هلته لیډی هیلپ ورکر ته 14000 تنخواه ملاويږي او دلته مونږ ته 8000 تنخواه په ټایم نه ملاويږي. دا صوبایي حکومت هغه دا
زمانو نوم چې دین هغه اسمت دی او زمونږ نن بنیادی چې کم مطالبات دي هغه دوی یو دا دي چې سپریم کورٹ اف پاکستان جولای 2012 نه مونږه مستقیل کړی یو او تر اوسه پورې مونږ ته د مستقیل ملازم په شان دي نه مونږ ته تنخواه ملو شو نه زمونږ بقایجات ملو شو مونږ له خپل د درو کالو واجبات را کی کوم آرډر چې سپریم کورٹ اف پاکستان کړی دی دویم زمونږ دا دی چې مونږ له سکیل وایز تنخواه را کی سچ د سرکاري ملازمین د سکیل مطابق جوړیږي مونږ له هغه تنخواه په باکیت کې سره بلایږي
جی زمانم المینا افتخار د 1 جولای 2012 نه زمونږ ریګولرایزیشن شوه دی خو اوسه پورې د درو کالو واجبات زمونږ ادا نه کړی شو مونږه د سکیل وایز سالری د نن ورځې پورې وانه نغښتې شو یره جی زمونږه د دې احتجاج نه پس په د پریس کلب مخه ته مونږ دلته کې کیمپ لګو او د هغه پورې به مونږ په دې سړک باندې ناست یو چې د کمی پورې زمونږه حقوق نه دي تسلیم شوی زمونږ مطالبات نه دي منل شوی او زمونږه د لیډی هیلث ورکرز پروګرام د ټول اکټیویټیز نه په شمول پولیو زمونږ بایکاټ اعلان کوو
د صحت محکمې خزینه کارکونکو کې ورېدونکو چې پرون یې په پیښور کې د خپل احتجاجي مظاهرې پر مهال مشال ریډیو سره خبرې کړې وې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه د انیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو
د خبرې جنسه په جمرود بازار کې نن په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او د ګڼو شمېرو د زخمي کېدو خبرونه دي د مشال لډیو خبریال وایي چې ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته وشوه خو نوموړی له دې بریده ژوندې راوتلی دی د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلو قبول کړې ده چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو وژل شوو خبریالانو قاتلان نیول شوي دي د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوګټي نن په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو وړاندې د درې وجل شوو خبریالانو قاتلین نیولي چې تعلق یې له بلوچ بلتون غوښتونکو وسله والې ډلې یا بی ایل ای سره دی په جنوبی وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د راه نجات عملیاتو له وجې د بېکوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 3 روپو پورې د کمی اعلان کړی دی د اعلان وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د ګل پورس په یوې خبري غونډه کې کړی دی ویل چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی بیګا د شپې د 12 بجو نه عملي شوه دی د جرمنی د بهرنو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر وای دوی د ترهګرې پر ضد د پاکستان حساسیتای خود د پوینا د دې خبرې سپیناوي کول ګران دي چې پاکستان حقانی شبکې ته څومره زیان اوړولې دي نو موري د خبرې پرون په اسلام آباد کې کړي د افغانستان په هلمند کې پتیرو دوش په کې د اساف په هوایي بریدونه کې اته 500 وسلوال وجل شوی او 14 نور زخمیان شوی دي دغه حمله د هلمند په نادلی او ګرش کولسوالو کې شوی دي د ایران د پارلیمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د طاقتور هوادونو سره د ایران د اټمي تړون د تړ کوي چې تر مخه به د تهران د اټمي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې په دغه هواد لګول شوی بندیزونه نرم شي علي لاریجانی د سرګندونې پرون په نیویارک کې کړی دی
لن خبرونه مولانی سي اجمله اوریدل او سوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د زوران وغغ تاسو ته ورو چې زمون همکار اسرار عالم مومند یې جوړوي
د زوانانو لاستراوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی یو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ پنیخه
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اصرار علم مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستئ د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي د سغدریزې لاملونه څه دي اور دې مخه څنګه نیول کې دي شي پر دې بل خپل ملمنو تاسو سره خبرې کوو او پر دې یو ریپورت هم لرو خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیره او د اسکایپ اډی لزان سره نوٹ کړئ
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ
زمنګ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یولس څلیرشت سلور سو پینزه
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ
0800022033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونې ته غوږیستئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو ته لویږي او د دې مخه څنګه نیول کېدای شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د عدم تشدد په نامه یوه پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي. ډېره مننه ستاسینه. اردوونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب او تاسو سره به خبرې کوو خو که خوښم وي یو رپورټ لرونو لومبیا به دا خپل اردوونکو ته وړاندې کوو. مننه ستاسینه. اردوونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار پړه یو څه رپورټ لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو سربیره پکې له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځي چې اول دا رپورټ وورو.
دغه خونی سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو. کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړی وو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپي شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د عامه اړیکو مسؤل محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکران د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یوځای کېدلو لویه وجه بیروزګاری یاد کړه.
تقریبا دی یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې وسنویو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړې، نه په کلو کې او نه په شهرونو کې.
بوستان ولیزه چې د خوست ولایت نه د دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپدی خونی سیمینار کې زده کړل دوی به په خپلو سیمو کې هغو ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې له دولت څخه لري دي یا غوښه شوي دي موږ به په خپلو سیمو کو کلو بانډو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو دوی به راوغړو څو له دې لارې موږ دغه مسل چې موږ دلته زګړي دوی سره شریک.
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریکول ډیر زیات موثر پریوت ډیر زیات مثبت پریوت. زه غواړم چې پراتنګ کې هم داسې غونډه کې برخه واخلم تر څو د خبر پښتونخوا ځوانان د دغه سي مفید غونډه خبر.
د اړیکو د دفتر مسولین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوی وو چې بیروزګاری، فقر، د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغ هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اردوونکو لکه څنګه چې تاسو رپورټ کې اوردلو چې په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې د خیبر پښتونخوا او افغانستان ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. هم دغه پروژې مشر لکه څنګه چې مې درته وویلې محمد نبی تدبیر را سره د مهال د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه. دا راته وایي چې دې رپورټ کې تاسو یو خبره وکړه چې داسې ډېرې ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي، ځان د سماجي ټولنو کارکوونکي یا ټولنیز فعال ښایي خو فکرن له وسلوالو سره دي. د دې څه مطلب دی او څه وایي تاسو؟
بالکل،
مخو د دغه پروژې د دغه پروګرام نمخ کې یو ریسرچ کړو چې په هغه کې موږ مختلفو ځوانانو سره د بیلابیلو کټګوریو ځوانانو سره خبرې کړې وې چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل ښیي، ولې وسلوال کېږي، ولې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي. د دې مختلف عواملو، ولې یو دا هم چې ځینې ځوانان چې ځانونه سیویلیان ښیي، ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي، خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار، مجله، په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان، دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي، هغوی د ښارونو نه لرې دي، هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي، هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام یې مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلو کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي، تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي. هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد ښه شی دی یا پخپل نه ځي، پخپل هلته نه دی، پخپله وسله ورسره نشته، ولې د قلم او کمپیوټر نه، ولې د کیبورډ نه د وسلې کار اخلي، ولې فکره نه هغوی ته داسې پیغام لېږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅول وي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړې او قانع شو چې واقعا یو شمېر ځوانان دي چې هغوی په ښارونو او حکومتونو ترڅنګ اوسېږي، په حکومتونو ادارو کې، خو فکران دوی تخریب کوي، حتی سوله تخریبوي، ځوانانو ته بده لاره ښیي.
نو تدبیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي، په سماجی ټولنو کې کار کوي، نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي، نو دغه څخکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي، دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي، نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی دی که څنګه؟
نه صاحب، په دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه بده استفاده کوي، ناوړه استفاده کوي. کنه تعلیم کې خو تربیت کې به کمی وي، تعلیم کې کمی ځکه نه دی چې دوی هر څه یاد کړي دي، دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو ښه وارد دی، ولې دوی د هغې نه غلطه استفاده کوي، هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي. دا سیم نه ده چې څوک د بیکاره شي، یعنی دلته یو شمېر ځوانان هغوی وي دا ځوانان بیکاره دي، کلو کې ځکه تشدد ته مخه کړي او سوالو سره یو ځای کېږي، یا فقر دی. ډېر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډېر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي، ولې هغوی ټوپک نه اخلي، هغوی ځان پسې بم نه تړي، هغوی خپل ښوونځی، خپل سکول او سرک نه ورانوي، هغوی خپلې ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي، د ټوپک خو حل لاره نه ده.
نو تدبیر سے پختنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ ته، ریډیو ته، ټی وی ته، چې لکبل ځوانان پر دې خبريږي چې د پرمختللې نړۍ ځوانان هر ورځ نوی نوی ایجادات کوي چې ټول انسانیت ته ګټه رسي، که موبایل ته ګوري، اسکایپ ته ګوري، د قسمه قسمه مرزونو د مخنیوي دوايانې جوړيږي او داسې نور یو شمېر ایجادات. نو بیا ځنې ځوانان څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ولې له وسلوالو سره مرګري کیږي او انسانیت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور، خپل وطن ورانوي؟
خو یو خدا د سټ چې د حکومتونو بي غوري د هغوی لري پاتې شوی دی، کنټرول نشته. دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغوی ته د اسلام باندې کوي چې تشدد او اکسټریمیزم په اسلام کې دی، هغوی ته نور لارو نه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي. په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډیر کمزور او حتی نشته دی چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد لارویان دي، خو د هغوی تبلیغات دی دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي. نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسېږي هغوی فکر کوي که زه وسله ولرم او زه د یوې وسله والې ډلې سره اړیکه او رابطه ولرم، نو په نورو ځوانانو به د ما دغه مقام هم لوړ وي او څوک به مې خبر هم نشي ماتولی او که هغه د ډېر معمولي د جیب خرڅ هم دي هغې لارې نه یې پوره کوي. نو دلته دې ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړې دوی سره، دا اصلا ډیالوګ و د دوی په منځ کې، دا درېیمه غونډه وه زمونږ. نو دوی همدا خبرې وکړې چې همدغه جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي ده او راډیو ده او کمپیوټر دی، د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولی شي هغوی ته باید دا پیغام ورسوو چې تاسو هېڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ. تاسو هېڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي.
سمه ده. یو اردن کې دوی سره خبرې کوو، اصلي مشه څوک خبرې کوي، د کم ځین او څه بویل غواړي؟ ستړي مشه بیت الله صاحب، څه بویل غواړي؟
او دا دا واځه دا څه څه څوک غلط یار ته نه دی ونه کا خامہ خاص اوس یو کور کې شل کسان یې کنه
ها
او نو دا مثال بمباری ته هو ولا فتل اس کسان مرشي دی نه نو غبل کا څه به ضرور دی څه به کوي کنه.
مننه استاسنه یو مننه استاسنه یو بلر کې له دوی سره هم خبر کو. استړي مو شي څوک خبر کو څه به غواړي؟
بس دا ویل غواړو چې دا تشدد کم دی، دا دنیا کې تاسو ویني دا ټول دنیا کې تشدد دی، خلک شروع کړي چې ځان ته صبر طاقت وایي او د کوم میډیا باندې خبرونه مزه اورو او دا ځوانان چې خبرونه اوري دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کوي، نو په دې وجه باندې ځوانان به دې طرف ته ځینو هغه په اسلام دین دفاع کوي.
مننه استاسنه. اوریدونکو د ځوانانو غږ پرونه کې زمونږ موضوع دا چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د سغدريزي لاملونه چې د مخه څنګه نیول کېدی شي. موږ سره دغه رنګ د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون پکړ خده. نبی صاحب، تاسو د دوی د خبرې واورېدلې، نو پښتنه دلته کې دا راپورته کیږي چې څنګه دوی ویلې چې مطلب په یو کور کې اتلس کسان دي او هغه مړ کیږي په یو بمباری کې، یو کس روغ پاتې کیږي، دغه رنګ بیا هغه نورې حواله هم ورکړي. نو آیا د دې څه ګورې تاسو چې ردی حل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کی، خپل وطن وران کی، دې څه وای تاسو؟
بالکل سر، یعنی دا به ډیر کم وي. موږ حتی د موږ دفتر د څېړنو برخه کې هم ډیر کار کوي، په همدغې برخو کې هم موږ څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ ډیر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بېجدې وسلوالو سره. اکثره وخت کې هېڅوک نه ویلده شوي، هېڅ بمبار نه وي شوی، دوی د حواس نه، دوی هېڅ اته نه پوهېږي چې د دوی د وسلوال کېدو ګټه چاته ده. دوی په ښکاره فکر کوي چې موږ وسلوال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنګ کوو، ولې د دوی د وسلوال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپل مسلمانانو ته دی، دوی خپل پښتنو ته دی، دوی خپل سیمو ته دی، دوی د وسلوال کېدو ځان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغه ځینې غلط نسیجونه دي، دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې، په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې. دوی څه کړي دي؟ دوی خو یا هغه نمایندګان نه دي، دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړي. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسلوال شو ځوانانو زیانونه ډېر چاته وړي، د دوی د وسلوال کېدو ډېر زیان، آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړي او جهاد وکړي او مقابله وکړي د کفر سره، آیا د دوی د وسلوال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو بیا په ځانګړي توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړي که د هغوی وران کړه؟ دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل؟ نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګوري چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟
قربان د شم مومن صاحب، تا ته قدرمن میلمه ته او دغه سیانتی ټولو لرو برو پښتنو ته په ټولو پښتنه مینه سلام علیکم، خدای دیو کی چروغ او جوړ بوي.
مننه استاسنه حبیب مسافر ورو د سعودي نه په خیر څه بول غواړي پروگرام
په دغه ټکو موافقه ما چې موږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه موږ بیا په ځان باندې خپل او واغې نه موږ تشدد راو باسو، موږ پښتنه نه کو، دا بالکل روغه خبره ده او 100% ده. زه دلته وایم چې کله هم زمونږ د ځوانان راوچتیږي یو څه کوي دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځمه ما تعلیم وکړه تا هم را سره غبرګ وکړه بیا راځمه د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږم د ما 200 نمبر او د ستا زر نمبر بیا زه په دې 200 نمبر باندې زه خپل ځی ته ځان رسوم خو ته ونه رسیدلې ځکه چې دلته انصاف هم نشته انصاف هم ضروری وي. بل د دې ورور نه دا پښتنه زلرم او په دې کې به دې کوم کار وکي زمونږ د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده ولې دا خلک یو د بل نه نفرت کوي دا ولې نشو مونږ نږدې کولای او په دې کې به دې څومره کار وکي.
مننه استاسو نه نبی صاحب که دغه پښتنه ځواب ورکړي
بل څه ول چې انصاف نشته نو د انصاف تر لاسه کولو یا د هدف ته رسیدلو لار وصله نه ده. په یو جمهوری نظام کې د دې مختلف لارې دي یعنی تر اوسه پورې به دوی ماته داسې مثال نه کېږي د وصلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسول وي بغیر د دې نه چې د وصلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کوری تبا کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د حضرت باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو ډېره ګټوره فلسفه لرو ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی ښې لارې موږ ته راښودلې دي هغوی نه ولې استفاده نه کوو. نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ به ټوپک را واخلو که نمرې مې کمې دي نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم ټول ښوونځی به ورانم چې هغه باقي پاتې بچیان مې سبق هم ونه وایي هغه اویا نمرې هم وانخلي لکه دوی چې نو دا خو حل لاره نه ده په دنیا کښې نن سبا دا حل لاره نه ده او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو. بله خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
اغول چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی مطلب دغه ځکهونکې ولې یو بل دومره نفرت کوي؟
بالکل دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغوی واقعا دیني زده کړې کوي باور وکړه دغه سې خلک دي چې هغوی په خپله په اسلام نه پوهېږي چې یعنې څه دا یو سیاسي نوم دی دې ته باید څوک دا تېروتن نه ونه کړي چې د اسمان د جومات او د ښوونځي یا د ښوونځي او د سکول جن دی دا دغه سې نه ده دا فقط یو نوم دی یو سیاسي نوم دی هر څوک راځي او په همدې اشر ورګډېږي وطن رانوي نو دا داسې نه ده چې او بله خبره دا ده صحیح ده یو څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول ترمنځ خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله د منځ ځای شو هغوی سره نږدې کړو داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب دا راته وایي چې میندې پلرونه سکول استاد او په خاصه توګه د جومات ملا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسلوالو لاسو ته لتلو څخه منع کړي؟
یاره صاحب داسې دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې نو مور او پلار به په یو زلمي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نو په ځینو څېړنو کې دا هم ثابته شوې چې یو ځوان چې د وسلوالو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته ځي وسلې سره ځي نو هغه استاد غریب هم دته څه نشي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده د موږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي هغه د عدم تشدد پیروان دي یا عدم تشدد غواړي هغوی یو قسم ته یرغمل شوي کډنپ شوي دي هغوی نشي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي که وم وایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته هغه دیني علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي هغوی ورته ووایي اقلا لږ فکر وکړي چې دغه 15 کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کښې ساتلي دي یا جنګ کښې را یرغمل کړي دي آیا ګټه او تاوان یې چا ته شوی دی دا جبیره به څومره کلونو کې وشي.
بله اخري شیبې دي محمد نبی صاحب ما ویلی چې نن سبا تاسو خپله باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډېر زیات فعال دي که فیسبوک ته ټویټر دی یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي نو دا راته ووایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو په دې کې د دې هر څه د رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسو څنګه ګورئ؟
په دې سیمینار کې همدغه مې یو موضوع چې سوشل میډیا یا په ځانګړي توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي، دې کې دواړه شته دي. دواړه شته، خو که ووایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که دې کې خو ټول لفظي تشدد دي. حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم دغه شیخې وي، ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. د ما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کاروي هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو یو جومات نه لري، هغوی سره نه ګوري، د یو بل نه ځان خبروي دې دپاره یې کاروئ. نه، موږ باید یو خپل مجبوریت د خپل مشکل د حل دپاره وکاروو. زموږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې د موږ ځوانان وسوال کېږي او بېرته موږ وژني، وطن رانوي، خپل کلی کور رانوي. دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکي، دوی ته داسې کلیپ جوړ کړي، دوی ته داسې جملې ولیکي، داسې پوسټ ورته وکړي چې هغه د عصمي تشدد دپاره د دوی تشویق وي، نه تشدد ته.
بل اخري شی بی دینو زما دغه پښتنه وا چې د حکومتونو اثرو لوبول شي. اکثر خلک ګیله لري چې پلانکی هیواد دا شي کې پلانکی هیواد دا کوي او پلانکی حکومت دا کوي او دا خود ځوانانو کار نه دی او دوی څه نشي کولی. نو څه ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کولی؟ که څنګه
ځوانان هم ډېر څه کولی شي، حکومتونه هم ډېر څه کولی شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا ځنه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي. دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېښي دي. حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تخریبوي، د دوی په خلاف خبرې کوي، هېڅ دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپل پروپاګاندا هم نشي کولی، بس ناستې یو په بل داوي دي او تومتونه دي، ولې په خپله څوک کار نه کوي. مشکل همدغه دی، که چېرته دوی خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولي دپاره یا ګوډ ګورنانس لپاره دوی کار وکړي، نو باور وکړي چې دا به ډېر راکم شي او په خپله به خلک د تشدد نه راواړي.
محمد نبی صاحب، اخري شیبې دي ستاسو خبرې به کېدی شي یو شمېر د قبایلي سیمو ځوانان اوري، هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی ځان د وسلوالو لاسونه بچ نه کو، نو خپل راتلونکي او د خپل سیمې او د خپل ټولنې د خپل ځمکې راتلونکي به څومره خطرناک وي؟
یو دما پیغام دی ټولو قبایلي سیمو ځوانانو ته، همدا دی چې اوس هم د نورو سیمو او قبایلي سیمو ترمنځ د ځمکې او آسمان فرق دی، او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې اوسي، او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي، نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغه سي تور تم کې ژوند کوي، همدغه سي یو بل به وژني، او د دوی به هېڅکله د ترګوروالۍ یا د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونوځي. نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان، خپل ځانونه، خپلې سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي، نو دوی د نور ځانونه د وسلوالو د منګولو نه راوباسي، تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته دې کوشش وکړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه محمد نبی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، ستاسو نه یو نړۍ مننه.
تاسو نه هم مننه.
اودم کو دا موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوې پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، همدارا د سغدريزي لاملونه څه دی او د مخه څنګه نیول کېدې شي. هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسیږي. خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړئ. نه لا پامه.